برای من با شما خواهم پیوست و حالا در نیم ساعت پیش رو با اسمت ساروان باشید.
بیره مننه قدرمن و اوریدون که زما سلامون و منه پا ساعت عطب جدید پا دیخ پراونه که پا راپورونو سر بیره لکه سنگه چی جاوید نایمی ویل میکروفون استاسخ پراونه هم لرو چی ده اتنیم بجول خبرونو روز تا براندی کشدی تر هر چا براندی توجه کری ده ده ساعت خبرونو تا په جرمنی کې افغان سفیر وایي د محکمو له لورې رد شوي افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې د اپوزیسیون پر سیمو بمباري کړې ده او تاجکستان د برښنا د تولید لپاره د یوه ستر بند په جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان حکومت وایي د ملګرو ملتو له تور لست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه به ډیر ژر پیل شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون د اجرایي کمیسون د حکومتي پلاوي رئیس اکرم خپلواک پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کار تر ډیره نهایي شوی او ډیر ژر به غوښتنلیک ترتیب او ملګرو ملتو ته واستول شي. له بلې خوا د حزب اسلامي مرکچي پلاوی وایي که څه هم دا کار باید تر دې پخوا شوی وای خو تمه ده چې ډیر ژر له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو په اړه غوښتنلیک ملګرو ملتو او د امریکا متحدو ایالتونو ته واستول شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون یوه میاشت مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار لخوا لاستیک شو. په دې اړه وروسته نور تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. په جرمنی کې افغان سفیر وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درېګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي وي. سفیر حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل نږدې 2 لک افغانانو په جرمنی کې پناه غوښتې خو له دې ډلې به هره اونۍ 50 تنه چې غوښتنلیکونه یې کاملا رد شوي بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي.
در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شد.
په اونه که شاید 50 کسان په ایوال و تکه که واستول شیده 50 کسان به حق کسان وی چه ده جرمنی دریگونو محکمو رد کردی. متاسفانه همدای قانونی لارده مشت نشو کوله. شاغل صدیق هم در ازول چه په جرمنی که ده غټول افغان پناغشتون که قضیه تا ده رسیدگی لپاره لازم امکانات نلری. په همدی حال که ده کډوالو چارو وزارت وی له اروپایی ټولنی سره ده شوی و موافقو لمخی په څو اونیو که ده یادو پناغشتون که رالیجل پیلیجی و ورسره سم به مرست هم مربانی و بشل چی. افغان چارواکی وایي د شربت ګلې د خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له خاص استازي سټیفن روکن او د پاکستان لپاره د جرمني له سفیر اینا لی پی پیل سره په کډوالو او په تیره بیا د شربت ګلې د قضیه په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون هیله څرګنده کړه چې شربت ګله تر راتلونکې سهشنبې پورې خوشي شي. شربت ګله چې لسیزې وړاندې یو انځور د جذابو سترګو په خاطر نړیوال شهرت ترلاسه کړ د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د پاکستان د جعلي پېژندپاڼې د لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه. له یمنه ورکړی شوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسګونو تنه په یوه محبس کې وژل شوي دي. امنیتي او طبي مسؤلانو وویل پرون شنبه د هودیدیې د لویدیز بندر د زیدیې پر امنیتي مرکزونو بمباری وشوې. دا شار د شیعه حوثیانو تر کنټرول لاندې دی. دا ډله له 2014 څخه د یمن له منل شوي حکومت سره په جګړه کې ښکېله ده. ویل شوي چې د وژل شویو په منځ کې لږ تر لږه 10 حوثي یاغیان او بندیان هم شامل دي. د حوثیانو رسنیو د وژل شویو کسانو شمیر 43 تنه وښود. تر دې 2 ساعته مخکې یمنی چارواکو وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي دي. چارواکو وویل چې دا حمله پرون په جګړه ځپلي شار تعز کې شوې ده. تعز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او حوثي یاغیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د همدې میاشتې په پیل کې د یمن په پلازمېنه سنا کې هم د حوثیانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د پلار د جنازې په مراسمو کې بمباری وشوه چې په نتیجه کې 140 تنه وژل شول. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې کیږي چې د اپوزیسیون جنګیالیو د حکومت د هغې محاصرې د ماتولو په هدف حملې وکړي چې د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې سیمې پکې شاملې دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي سوري پوځیانو د سوریې او روسیې د حکومتونو د هوایي ځواکونو په مرسته د حلب ښار په لویدیځو سیمو د حملې کړي دي. د سوریې پوځ ویلي چې په دې جګړه کې له راکټونو او توپونو همکار اخیستی دی. ملګرو ملتو اټکل کړی چې د حلب په ختیځ کې په محاصره شوې برخه کې به 215,000 ملکیان ګیر پاتې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استانبول کې د خپلې کنسولګرۍ کارکوونکو ته ویلي چې د خپلو کورنیو غړي له دې ښاره وباسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د امنیتي معلوماتو پر اساس شوې چې شي سخت دریځې ډلې د استانبول په هغو سیمو کې چې امریکایان پکې زیات اوسي پر هغوی د حملې هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ د کارکوونکو د کورنیو له غړیو کوي. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له امریکایانو وغوښتل چې لومړی په دې غور وکوي چې آیا ترکیې ته تګ یې ضروري دی. او د تاجکستان د راغونډه برښنا د ستر بند جوړولو کار پیل شو. د دغه بند رغولو 3,900,000,000 قرارداد د سالینی امپیری جیلو په نوم یوه ایټالوي شرکت ګټلی دی. د راغون بند رغولو د کار د پیل په مراسمو کې پرون په خپله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه اخیستې وه. دا بند په تاجکستان کې د برښنا د پرچاویو د مخنیوي په هدف جوړیږي او پر دغه هیواد سربیره به افغانستان او پاکستان ته هم په کمه بیه برښنا ورکړي. ازبکستان بیا اندېښنه ښودلې چې د تاجکستان په جنوب کې د بند جوړېدا به د ازبکستان د پنبې د کروندو اوبه کمې کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانی پټه ده. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې په اف ام 100.5 په اوریدئ شي. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د روانې خبرونه په دوام کې دا موضوعات اوریدئ شي. په رسال کې چې یو حکومتي سرچینه له تور لیست د حکمتیار د نوم په استلو کې د خندونو یادونه کوي. د تړون د اجرایی کمیسون مشر وایي
پروسه ده هغه پروسه راوځه هغه مراحل تشویق دي مراحل نشایستي دي چې نهایي شورا خپل برسمن اعلان وکړي.
د کندوز په جګړو کې زیانمن شوی له حکومت هم راسته غواړي.
لا امام مکمل کورته ورچواله ورونو کورته من جمله 15 کورته ورچواله مکمل سلسله رودلم پاک سوځیدلې دي.
حکومت وایي د وروستیو دو میاشتو جګړو تر 2,000,000,000 افغانۍ زیات زیان اړولی. د کلیو د پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 500,000,000 افغانیو پروژې پیلوي.
زیات مشکلات په دغه پروژو کې امنیتي دي ځکه چې کله مونږه مواد دي زنوري یا پرسونل لیږو د څوک زړه نه خکې چلته لاړ شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي کارونه له مداخله پرته په شفاف ډول پر مخ روان دي.
موږ درې شپږ تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتو د کمیسیون لپاره شاتګ کې راوستل.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو لپاره په حکومت کې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. یوې حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل ترڅو چې حزب اسلامي په رسمي اعلامیه کې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو د پریکولو ډاډ ورنکړي حکومت نشي کولای چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د نوم د لری کولو غوښتنه وکړي. خو د سولې د تړون په اجرایی کمیسیون کې د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې له تور لیست د حکومت د نوم د استلو لیک به ډیر ژر ترتیب او واستول شي. سفیولاستانک زیده د موضوع تفصیل افروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو د پروسې د پایل پاړه نظرونه مختلف دي. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې ازادي رډیو ته وویل تر څو چې حزب اسلامي له تروریستي ګروپونو سره د خپلې رابطې د ختمېدو په اړه رسمن اعلامیه ورنه کړي، له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنلیک نشي جوړېدای. د سرچینې په خبره ملګري ملتونه د حزب اسلامي د تعهد په اساس غونډه کوي او که چیرته حزب اسلامي دا کار ونه کړي حکومت نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته غوښتنلیک واستوي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حزب اسلامي یو استازي محمد امین کریم ازادي رډیو ته وویل چې حزب اسلامي د دب خبره له تروریستي ګروپونو سره ارتباط نه درلود او نه لري، او دا خبره د سولې په تړون کې هم تایید شوې ده.
در ماده 19 از یک توافقنامه صریحا درج است.
ښاغلی کریم وایي د دې توافقنامه په 19 ماده کې په واضح ډول راغلي چې حزب اسلامي له تروریستي ډلو سره رابطه نه درلوده او نه به لري. په همدې ترتیب اساسي قانون او اوربند منی او د جګړې د دایمي بندې دو غوښتن کيده. د حزب اسلامي دریز د تړون تر امضا مخکې او ورسره روښانه ده، نو د موضوع د تکرار لپاره ضرورت نشته. لمونږ په دې اړه کوم غوښتنه هم نه ده شوې او کوشي معجبه نه وي،
موضوعیت نه دره.
خاله کریم وایي که هم د بندیزونو د لری کولو کار باید مخکې پیل شوی وای، خو د زینو دلایلو له امله وزندول شو. د وی تما د ډیر ژر د دولت لجمنې ترسم امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ته په دې اړه غوښتنلیکونه واستول شي. د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک بیا وایي چې ملګرو ملتونو ته د لیک د لیږلو پروسه تر ډیره نهایي شوې ده. ښاغلی خپلواک د ازادي رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه به څه وخت رسمن مطرح کیږي، داسې ویل:
پروسه اگر مراحل تشتی ویدی مراحل نشایستی ویدی چنی هایی شو لخبلا برسمن اعلانو شد.
خغلی خپلواک د پنځمې پورس هم له ازادي رډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې ډیر ژر به د دې پروسې په بشپړېدو سره ملګرو ملتونو ته یو لیک واستول شي او له تور لسته به د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنه مطرح شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون د میزان په اتمې لاسلیک کړ. که څه هم د تړون له لاسلیکه شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو تر اوسه دغه تړون د تطبیق لپاره اجرایي کمیسیون رسمان نه دی پرانیستل شوی او چارواکي هم له همدې یوې میاشتې هیڅ په کمیسیون کې د ځینو مهمو پروسو د پیل لپاره نن او سبا کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ښار اوسیدونکو وای په ورستۍ لاس ورځنی جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن شوې دي. دوی له حکومت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
د کندوز ښار یو زیات شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لاس ورځنی جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکی خلکو کورونه پر بمونو نړېدلي دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلي دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلي دي.
دلته د ایمنګ هم ساده ډیر غریب سړی دی. دلته اوسېږي. اول دوکانونو وراښتو، دوکانونو لاندې کورو او کور هم ټولو سوځېدلو. اوس چې موږ راغلو چې پکې نه دی پاتې، هسه شان چې ټولې سوځېدلي.
دا کور چې ولاړ دی، دا کور په اساس د بمبارۍ دغه کسانو چې راغلي وو، دغه بمبار شو، دغه تراکتور، دغه زما کور ټول اوس تباه شو، برباد شو.
زیانمن خلک وایي اوس مهال دومره مالی توانایي نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یوه کوټه جوړه کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ورچواله، ورونو کور د من جمله 15 کور ته ورچواله. مکمل سلسله رودلم پاک سوځیدلې دي، اتاقونم راولیدلې دي. د ټول بمباردمان او سس جنگونه د من فامیل په ښار کې په اوله کې پاورتوب کې دم تیر کړای ده. بو سم داخل د ښار است نور کوم اولی و کوم ځای مکمل سوځوله هیڅ هم تنه دی پریخي.
بل خو د کندز والی اسد الله عمر خل بیا وای چې دوی کمیسونونه جوړ کړي چې د ملکی خلکو د مرګ جوبلې پاړه او د ملکی خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د سوځېدو او ورانېدو په اړه همدارنګه د بېځایه شوو کورونو سروې وکړي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزي حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شوو خلکو سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته د 2 میلیارد افغانیو په اندازه تاوان اوښتی دی. د ملي شورا یو شمېر غړي دا د بهرنیو سختریزو وسلوالو کار بولي او ټینګار کوي چې افغان طالبان باید مخه ونیسي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور.
کندز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه یولس ولایتونه دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پکې جنگ جګړو د ځاني تلفاتو ترڅنګ ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي. د ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ خبر اعلان ته په دغه موده کې د اوښتو مالی زیانونو د ارقامو په اړه معلومات ورکړل.
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم.
ښاغلی مرتضوی وایي موږ تل د جګړو یو اړخ ته پام کړی چې د تلفاتو شمېر دی. طالبانو په دوو میاشتو کې 2149 میلیون افغانۍ شتمنیو عوامه او ملکي تاسیساتو ته زیانونه اړولي دي. نوموړی وایي په دغه موده کې 302 ښوونځي، 140 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه، 5315 کورونه، 1418 دوکانونه، 4 دولتي ودانۍ، 6 پلونه، 293 لارې، 170 پلچکونه، 130 کیلومتره سړکونه او 203 استنادي دیوالونه د وسلوالو طالبانو په حملو کې یا تخریب او یا هم په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي په افغانستان کې د عامه تاسیساتو له منځه وړل د بهرنۍ وسلوالو کار دی. ښاغلی احمدزی له افغاني طالبانو غواړي چې د دغو تاسیساتو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ما هیله توقع له مخالفینو نه ده چې دوی باید ملي سرمایه محفوظ وساتي او د ځان لپاره د راتګ لپاره هغه لاره چې دوی پیراتلی شي هغه باید بندې نه کړي، بیا خدای نه کرده له ملت سره مواجه نه شي.
د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په همدې موده کې د جګړو شدت ملکیانو ته تلفات هم اړولي او زرګونه کسان یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندیدانو سره د شنبې په ورځ د مرکو لړۍ پیل کړې او کارونه یې له کومې مداخله پرته په شفاف ډول پر مخ روان دي. د غوراوي د کمیټې له غړي او ویاند یوسف رشید سره د دې کمیټې د کارونو د څرنګوالي په اړه محمد واصل وصال مرکه کړې ده.
د غوراوي کمیټې کارونه کوم پړاو ته رسیدلي او له دې وروسته به تاسو کوم کارونه پر مخ ولرئ؟
موږ اوس خپل کار په ډېر اساس مرحلو کې واقع یو. د اسنادونو کوم کسان چې د شرایطو درلودونکي وو پېژندل شول، هغه ډېره څېړنې او هغه ټولې مطالعې تکمیل شولې. موږ د طرزالعمل او د کمیټې د هغه توافق پر اساس باندې 3 تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتو د کمیسیون لپاره شارټلست کې راوستل. بعد د مصاحبې او مرکې ولرو د دغه کسانو سره وروسته موږ له دغه 3 تنه چې د ټاکنو کمیسیون لپاره موږ په لس کې لنډیز کړي دي، 2 تنه به د ټاکنو کمیسیون لپاره د مرکو نه او د مرکو د ارزیابۍ نه وروسته په لس کې راولو، او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره له هغه لس نه چې موږ 45 کې راوستل دي هغه به په لس کې راولو. په دوه ملاړي کې به موږ 2 تنه د انتخاباتو کمیسیون لپاره ولرو او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره. د موږ د مرکو دوه ملاړي به ډیره ایته د ټاکنو په تخنیکي مدیریتي مسله باندې ډېر ولاړ وي، او کوشش کوو چې د دغه کسانو چې دوی په غلسونو کې راځي طرحې واورو چې کوم د راتلونکي د ټاکنو راتلونکي لپاره خطر حل لري، د کمیټې قناعت فارم وي، په هغه باندې به موږ ډېره تمرکز کوو.
څه فکر کوئ د کارونه مو چې روان دي دمګړۍ د وخت سره برابر روان دي؟ هغه کومه موده چې تاسو ته ټاکل شوې دغه سره به سم پای ته ورسیږي؟
وو کمیټه په ډېر دقت سره او په سرعت سره کار کوي تر څو هغه ټاکلې نیټه چې موږ ځان ته په طرزالعمل کې او په کاري پلان کې په نښه کړل ده لږ سره سم خپل کارونه بشپړ کړو. نو ټول کارونه په ډېر جزئیات سره روان دي او له الهام کوم هغه ستونزه یا کوم خنډ په کارونو کې موجود نه ده او خطا روان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د څه باندې 500 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو رسولو او سړک جوړولو پروژې پیلوي. د کلیو او پراختیا وزیر چې د شنبې په ورځ یعنی پرونې په دې اړه له درویش شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کول ویل اکثره د پروژې به تر راتلونکي یو کال بشپړ شي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور ووري.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د 528 میلیون افغانیو په ارزښت د درویش پروژو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې دي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. د ښاغلي دورانی په وینا یادې پروژې چې د اوبو رسولو، سړکونو جوړولو، ساتنې او څارنې په برخو کې دي په لوړ کیفیت به عملي کیږي.
په همدې دوو کلو کې به د چا نوي په یاد چې چا د زموږ په پروژه کې فساد یا غلا کړی وي، نو ځکه یو ځل بیا ټینګار کوم هغه څه چې په قرارداد کې دي له هغې یو فیصد هم نه شاته کیږم. هم باید په خپل وخت تطبیق شي او هم باید کار په هغه کیفیت وي چې پر اساس قرارداد شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت خلک د دې پروژو له کیفیت او د کار له څرنګوالي څخه شکایتونه کوي او وایي چې په تېرو کلونو کې ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په لږ وخت کې بیرته خراب شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره میاشت د ولسي تړون پروګرام پرانیست چې حکومت ورته یو میلیارډ ډالر پراختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده. افغان چارواکي هیله مند دي چې دا ډول پروژو له پلي کېدو سره به خلک په خپلو کلیو او سیمو کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان وي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سږ کال 3.5% پراختیایي بودیجه لګولې او تر اوسه یې څه باندې 1000 پروژې بشپړې کړې دي. د خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلین چې د کلیو پراختیا وزارت دا نوې پروژې عملي کوي وایي مخ پر زیاتېدونکې نامنی او راتلونکي ژمې د پروژو تطبیق ته اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یې د مشرق ساختماني شرکت مسؤول عبدالصمد نیازی ازادي راډیو ته وویل
پروژه په تطبیق کې یو سلسله مشکلات شته. د دې قرارداد د ژمي په شروع کې وسو او دا وخت کې هلته کار نه کیږي. زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنو یا پرسونل لیږو نو کنړ نورستان په لاره کې امنیتي مشکلات زیات دي. څوک زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د هیواد په مرکزي، جنوب ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې تطبیقیږي، خو اراده لري چې د هیواد تر هرې ولسوالۍ او کلي پراختیایي کارونه ورسوي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ساعت اته بجې او 22 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د یو تاریخي شخصیت میرویس خان هوتک په اړه لیکنه کړې چې سرلیک یې 300 کاله مخکې د افغانستان جورج واشنگټن مړ شو. د دې لیکنې لیکوال اخیلش پلالام ریوای شاوخوا 300 کاله مخکې په 1915 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې یو پیاوړی سړی په کندهار کې وفات شو. لیکوال وایي میرویس خان هوتک خای د خپل وروستیو سلګیو پر مهال په دې نه پوهېده چې د پیښو یوه داسې لړۍ رامنځته کړي چې تر ده وروسته یې په ژوره توګه د فارس او هندوستان د امپراتوریو تاریخونه بدل کړل. لیکوال زیاتوي د پښتنو د غلجي قبیلې د مشر خپل خار د فارس د واکمنو له هغه فشار خلاص کړ چې له دوی غوښتل له سني اسلام څخه د شیعه اسلام ته واوړي او د دې پر ځای د معاصر افغانستان جورج واشنگټن شو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې دې لیکنې لیکوال زیاتوي د 13 میلادي پیړۍ په درشل کې د وسني افغانستان ډیره برخه د مغولو او صفوي امپراتوریو ترمنځ ویشلې وه او هر یوې د دې هیواد په یو برخه واک چلوه. همدارنګه د افغانستان د شمال پر یوه لویه برخه د هغه وخت د بخارا ازبک خانان واکمن وه. لیکوال وایي کندهار په دې موده کې څو ځل د دې امپراتوریو ترمنځ لاس په لاس شو، خو د 18 میلادي پیړۍ په پیل کې دا مهم ښار د صفویانو په واک کې و. ډیپلوماټ زیاتوي په کندهار کې صفویانو ته ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې دې ښار ته یې په 1104 میلادي کال کې ګرجستاني مسلمان شوی ګرګین خان د والي په توګه واستوه. نوموړی له خپل ټول سخت چلند سره ونه توانېده چې د میرویس خان په مشرۍ د سیمې غلجي پښتانه د ځان تابع کړي او د ورځپاڼې په وینا له سني اسلامي شیعه اسلام ته واړوي. ډیپلوماټ د ګرګین خان لخوا د میرویس خان د نیولو او د فارس امپراتورۍ مرکز اصفهان ته د هغه د استولو یادونه کوي، چیرې چې میرویس خان هوتک د صفوي شاه سره ښې اړیکې پیدا کړې او ویې موندل چې صفوي امپراتوري د نړېدو په درشل کې ده. په لیکنه کې ویل شوي میرویس خان هوتک له خپلې دې تجربې ګټه واخیسته، په مکه کې د دینی عالمانو څخه یو فتوا هم ترلاسه کړه او د 1900 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په کندهار کې د صفویانو پر ضد پاڅون وکړ چې د ګورګین خان په مرګ او د کندهار په آزادۍ تمام شو. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي که څه هم میرویس خان د خپل عمر تر پایه ځان ته د پاچا نوم ونه مانه، خو دې واړه پاڅون یې د خپلواک افغان دولت لپاره بنسټ رامنځته کړ او په ایران او هندوستان کې د یوې پیړۍ نارامۍ سبب شو. د سټار ان سټرایپس خپرونې په یوې تازه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د ناټو د جرمني قومندان جنرال هورموټرینک له خولې د اوږدې جګړې خبرداری ورکړی. سټار ان سټرایپس خپرونه د نوموړي له خولې وایي په افغانستان کې نړیوال ائتلاف باید د دې هیواد په شمال کې چیرې چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پام وړ پرمختګونه کړي د اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. د جرمني جنرال ویلي په راتلونکي کې د طالبانو د هغه برید په څیر چې په کندوز یې وکړ او د کمې مودې لپاره یې د دې ښار ځینې برخې ونیوي د نورو بریدونو احتمال نشي ردولی. پر دې سربیره خپرونه د دې جرمني جنرال له خولې وایي چې افغان سرتیري لا هم د هیواد پر سترې برخې واکمن دي، خو دوی مشورې او ملاتړ ته لا هم اړتیا لري.
عموماً د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې د جنگ جګړو او یا اوسنی وضعیت په اړه لیکنې خپریږي، خو ډیپلومات خپرونې د میرویس خان هوتک یا میرویس نیکه په اړه لیکنه خپره کړې وه. مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د تیرو دوو میاشتو جګړو افغانستان ته 2 میلیارد افغانۍ زیان اړولی دی. ستاسو په سیمه کې څومره زیان پیښ شوی دی؟ په خپله تاسو ته که زیان اوښتی وي هم کولی شئ له 8:30 بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له 8 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
وحید له هلمند ولایت لیکلی ویل بولان څخه طالبان ووتل، مش خپل کلی ته راغلو او زیات خوشاله یو، له خدای پاکه شکر باسو. عزیز الله له خوست ولایت لیکلی افغان حکومت د ملګرو ملتو د تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر حکمتیار په استلو کې ناغیړي کړې ده. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان لیکي جنگ هیڅ ملت او دین ته ګټه نه ده رسولې. په کندوز کې نتیجه معلومه شوه. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د څمکنیو او جانخیلو ترمنځ لویه لاره ډیره سخته خرابه ده. هیله ده چې حکومتي چارواکي ورته توجه وکړي. فرید له میزان ولسوالۍ لیکلی دی چې سوله غواړو که په هر قیمت او په هر ځای کې وي، که هغه سعودي عربستان وي یا بل هیواد. او وحدت الله له کونړ لیکلي وایي زما په نظر د ګلبدین حکمتیار نوم باید له تور لیسته وایستل شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره ایران ته تللې ده چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی که په سیمه کې د هغه په خبره له تروریستانو سره جدي مبارزه ونه شي، په راتلونکي کې به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د څو تروریستي حکومتونو د رامنځته کېدو شاهد واوسو. د ایران ولسمشر ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره په لیدنه کې دا خبره مطرح کړه. ښاغلي روحانی همدارس په سوریه کې د امنیت او سوکالۍ د راتلو لپاره د خپل هیواد له همکارۍ ډاډ ورکړ او ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه او اروپایي ټولنه باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي. په ځواب کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې اروپایي ټولنه په سیمه کې د ستونزو د هواري لپاره د یو مهم قدرت په توګه د ایران همکاریو ته اړتیا لري. اغلی موګرینی ویلي چې په سیمه کې داعش او النصره ډلې ټوله نړۍ ګواښوي او باید ټول په ګډه ورسره مبارزه وکړي. مخکې له دې چې فدریکا موګرینی عربستان ته ولاړ شي، د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم لیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د فدریکا موګرینی او خاغلی ظریف د لیدنې په اړه داسې ویل:
علاوه بر مسائل دو جانبه، آنچه که
به طور جدی
په دوه اړخیزو مسایلو سربیره هغه څه چې د بحث وړ موضوع و د سوریه کړکیچ و. د سوریه او سیمې لانجې او دا چې څنګه له تروریزم سره مبارزه وشي او په سوریه کې د ملي واکمنۍ د بیا ټینګښت او د سولې او ثبات راتلو لپاره څنګه په ګډه کار وشي او دغه هیواد ته بشري مرستې ورسیږي، په دې ټولو موضوعګانو خبرې وشوې.
کومک های انسان دوستانه
ایران په سوریه کې د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي، خو برعکس سیمه ایز سیالې سعودي عربستان د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د حکومت اپوزیشن جوړ کړی دی. د ایران د لوړ پوړو چارواکو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې لیدنه په داسې حال کې شوې چې تېره ورځ د ایران، روسیې او سوریې د بهرنیو چارو وزیرانو په ماسکو کې د سوریې د حلب ښار د وضعیت په اړه خبرې وکړې او په لویدیځو هیوادونو سخت انتقادونه وکړل.
ساعت 8:30 شوې، دا هم د دې ساعت د لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملګرو ملتو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه به ډیر ژر پیل شي. په جرمني کې افغان سفیر وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي دي. افغان چارواکي وایي د شربت ګلې د خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. له یمنه ورکړی شوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسګونو تنه په یوه محبس کې وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه په استانبول کې د خپل کنسولګری کارکونکو ته ویلي چې د خپل کورنیو غړي له دې شاره وباسي. او تاجکستان د راغوند برښنا د ستربند جوړولو کار پیل کړ.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان میگوید خسارات مالی که در دو ماه گذشته سوی طالبان مسلح در مناطق مختلف کشور وارد شده نزدیک به 2 میلیارد افغانی میرسد. شمار از اعضای شورای ملی این کار را با شورشیان خارجی ارتباط دادند. آنها همچنان از طالبان میخواند تا جلو تخریب کشور را بگیرند. در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین تا چه حد خساره در نتیجه جنگ ها و حملات طالبان وارد شده؟ از خود شما تا اقارب و دوستانتان چه زیان های اقتصادی را متحمل شدین؟ بدون شک جنگ خیلی زیان های جانی و تلفات هم داره، اما در بعد زیان‌های اقتصادی و مالیش در برنامه حاضر بحث میکنیم و میتونین بر ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بیسیم دارین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بعدری و پشو بفرستین. نام محلتان را لطفا در پیام هایتان ذکر کنین. هستیم با شما.
په همدی موضوع مو په همدی خبرونه کې راپور هم درلود. او د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې په چیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته د اوښتو زیانونو اندازه 2 میلیارد افغانیو ته رسیږي یا تر دې هم زیاتیږي. او د یوه چارواکي له قوله ویل شوي وو چې تل موږ د جنګ د یو اړخ زیان ته توجه کوو، هغه ملکي تلفات یا د سرتیرو تلفات دي، مرژوب لیدي، خو مالی تلفاتو په باره کې ډېرې خبرې نه کیږي. لیکن یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د څه باندې 2 میلیارد افغانیو زیان ډېره لویه خبره ده. وایي چې لسګونه ښوونځي، کلینیکونه او نور څه، سړکونه او هر څه له منځه ځي. د کندوز په اړه مو یو راپور درلود چې خلکو شکایت درلود چې کورونه نړېدلی دي، سوځېدلی دي، دوکانونه له منځه تللي دي او ډېر تاوان ور اوښتی دی او ژمی هم را روان دی. نو که ستاسو په سیمه کې همدا ډول تاوانونه پېښ شوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او له نورو اوریدونکو سره د سترګو لیدلی حال شریک کړئ، او یا پخپله تاسو یو تن له هغو زیانمن شویو کسانو څخه یاست، کولی شئ موږ ته تلیفون را وکړئ. د تلیفون شمیرې جاوید نعیمی اعلان کړې، بیا به هم تکرار کړم: 0999-203-540 بیا هم 0999-202-505. که سکایپ لرئ د سکایپ پته ده radio.azadi او د افغان بی سی متصوا تل شمیره هم په یاد لرئ. له دې طریقه لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
بریم به شنونده اول ما که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. سلام علیکم. خدا باشیم و سلام صاحب برای همکارایتان و شنونده رادیو آزادی جزیره زنای تلمن تقدیمه.
مهربانی سید.
ما تشکر میتونی پشتو صحبت کنیم.
مهربانی؟ چرا نه؟
خبر خود سروان صاحب چی؟ زیان خو دولت اعلان که چیز تو میلون اعلان که بفهم اندازه زیان زشه دلیده اخو وس زتان ستوان چیز نمو شتاک سوچون نمبر سرک در دواخ ایمه چی آره در ریشدیاری پر اقام دیل پر دوپانوی علاوه دیده عمل منسیا دلده دی ملت دو دی بیت المال مانده تاشی او گوری فقط آغا لکه وس چی دی زده کردن این زکت آماده شدی داشت لباین اصلا ایده ایده پیگنوز کمیت رساله او بلو او ایده خلق کورونا اول ایده نوست مجید داگه خساره لداغ اندازه چی دولتی لان کرده لداغ مدیره ده پرچکونمو پزیات اندازه پرچکونمو لباین اصلاله بندونمو پزیات اندازه لباین سخطیری دی دخل کو آغا شخصی مال او اصلا ایده سخطیری دی داگه ارکام چی حکومت ورکری دی زما په خیال دغه ارقام به په ټول د خساره زیات دی د هلمند په ولایت
سره سلامت اوسې. البته حکومت وایي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې او دا هم یو اټکل دی، خصوصا هغه تاوان چې خلکو ته اوښتی دی هغه لبه شاید جلاوي د هغه د تاوان دی چې عامه تاسیساتو ته اوښتی دی. په هر حال به هم مننه حاجي صاحب عظیمي، بل اوریدونکی لرو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از شنونده ما قطع شد. امروز کم مشکل فکر میکنم در خطای تلفن وجود داره. هر شنونده های عزیز میترین از طریق اسکایپ هم با ما با تماس شوین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi و از این طریق با شما هستیم. پیام های کوتاه هم برای ما فرستاده میترین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818.
اوریدون که اشتادی تلفن للاری میربانی که ویسه
بفرمایید. سلام علیکم. سلام صاحب، مهربانی.
بله صاحب، اورو مهربانی کوي. لکم زینه
حامد مجیدی هم وردا کوم تاسو سره اړیکه ټینګ کړی.
مهربانی صاحب،
زما په نظر باندې لږه تاسو موضوع سره څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې څومره آسیب رسېدلی دی او زیان ښوونځیو ته دو باره کښې زه ډېر غواړم چې تاسو زما له اورېدونکو سره شریک کړم. زما په اند باندې او کوم معلومات چې موږ ته دلته شوي دي جنګونو کښې وردګ ولایت په دغه تېرو دیارلسو کلونو کښې څوارلسو کلونو کښې د جنګ یوازینی مرکز ګرځېدلی دی او دلته زیاتي زیانونه چې اوښتي دي ډېری د طالبانو د خوا دي، خو ډېری زیات قربانیانې چې دي د امنیتي چارواکو له خوا او د امنیتي
ګورې د قربانیانو په ارتباط خبرې نه کوو او دی باندې هم خبرې نه کوو چې د چا له خوا اوښتې دي. دا وایي چې ستاسو په ولایت کې ستاسو څوک لیدلي دي، خپلوان مو، دوستان مو، ستاسو په خپله څه تاوان اوښتی دی؟ دا له اورېدونکو سره شریک کړئ.
زما په نظر باندې خو موږ خپلوانو ته ډېر قربانیانو ورکړي دي د جنګونو، داسې عام خلک غیر نظامي عام خلکو ته مرجب له اوسي دي او قربانۍ مالي قربانۍ مو زیاتې ورکړي دي. جوماتونه دي مثلا، کورونه دي، همدغه رقم مالي خسارات دي چې موږ ته اوښتي دي د جنګونو د لارې نه دلته وردګو کښې، او مکتبونه مو زیاتې قربانۍ شوي دي. د دو خاطره چې هلته د سړک د غاړې کوم مکتب چې دی دغه اوس هم پاتې نه دی، په مکتب کښې مو شهیدان ورکړي دي، عام شاګردان، عام خلک، ماشومان همدغه
پروسه کال دیوتریو. بله، بیا هم تاسو بلاړې له موضوع لطفا مه خارجېږئ، له موضوع مه خارجېږئ لطفا.
ماشومان د جنګ قرباني شول،
لطفا له موضوع مه خارجېږئ. صرف او صرف په مالي تاوانونو خبرې وکړئ. که چېرته تاسو بیا د تلفاتو، انساني تلفاتو په اړه خبرې وکړئ، لکه څنګه چې په راپور کښې ویل شوي وو چې وایي همېشه موږ په تلفاتو خبرې کوو لیکن په مالي تاوانونو هېڅکله خبرې نه کوو. راځئ چې نن په مالي تاوانونو خبرې وکړو، صرف او صرف په دې موضوع خبرې وکړئ.
بله، دقیقا موضوع برنامه ما همی است که خسارات مالی که دولت میگه در دو ماه گذشته حدود 2 میلیارد افغانی وارد شده، روی از این حرف میزنیم و ای که شما چه چشم دیده دارین. یک شنونده هستن در خط تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
خبر
بدی. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
لکم زای خبری کوی.
صاحب خبر کوم ننګرهار ولایت
مهرباني کوئ صاحب
روزانا دا څنګه د پچیر ولسوالۍ کې چې کوم د درس سره جنگ وشو
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو خیر دوباره زحمت وباسئ بیا تماس ونیسئ بل اوریدونکی هم لرو فکر کوم نه ټلیفون قطع کیږي لکه د دوی پشان یو لاین هم فکر کوم چې څه مشکل لري خیر کوشش بو کو چې چاره یې وشي
نقص تخنیکی است بله در خط ټلیفون ما و تنها یک لاین یک شماره ما قابل دسترس است میتونین به او زنگ بزنین یک شنونده فکر میکنم هستن در خط تلفن نه
خیر یو تو پیغامونه راغلی دیده با اولولو
بله محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان گفته که مدت 2 سال است راه مواصلاتی ولسوالیشان بسته است و از این لحاظ گفتن مردم خیلی خساره میبینند و یک آسیب اقتصادی است منصور هم از ولایت لوگر نوشته کرده که خسارات ناشی از جنگ به صورت دقیق گفتن تا هنوز معلوم نیست اما همی که مردم را از پیشرفت و ترقی باز می داره خودش خسارات است که سالها جبران نخواهد شد گفتن که دشمنان افغانستان مسئول ای کار هستند
حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین لیکلی وی ده 200 میلیون افغانی و تاوانون رسیدلی دی خوصن د ذوالفقار قهر په عملیاتو کې ډیر تاوانونه ورسیدل محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکي وای زموږ له کور نه 1 کیلومتر لري یو کله تقریبا 10 کور په مکمله توګه د جنگلو د جنگونو له عمله تخریب او خلک مهاجر او اوس پکې هیڅ هم نشته اوس مو فکر کوم چې
ټلیفون
فعال شول دواړه کار کوي اوریدونکي هم شته
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب خبر خودی کده چه وش که هر کلی که پا هر کاریا که اغده کلی مسیران و تجمیدی که مسیران و تاقه مخالفین شما میدی که در چا کلی در دو چا کار در باید اغای مخنیوهای وکی
من انا ده هم ده مخنیوی خبرش را بلا وردون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمان شد
سلام و احترامات هست و سایت
سلامت
آزادی رادیو طریق طول آریدون که کرمندان پرندی کوم غواړم چې پر دسترو باندې د زابل ولایت تاسو ته مخکېږم
مهرباني
زما داسې دغسه چې د زابل ولایت بیا د شاجي تر ولسوالۍ تقریبا داسې 70 پلچکونه دي نو دغه یو پلچک خساره تقریبا 4 دي ستاسو په اندازه باندې دا ټول مکمل تخریب شوي دي نو دا د حکومت چې کوم دغه کسې ده زه دا وایم چې دا به تقریبا 90% وي چې دی د دې اټکل کړی داسې
لیکن همدا پلچکونه وبخښئ دا پلچکونه په څومره موده کې تخریب شوي دي په یو ورځ په یوه میاشت په یو کال په 2 کالو کې
تقریبا داسې 3 کاله به تقریبا
صحیح ده خو د حکومت دا راپور چې دی یوازې د 2 میاشتو دی نه د 3 کلونو دشته
خیر دا زبل په ولایت کې بیا په دا 2 میاشت کې انشاءالله زه داسې په ټینګ دغه درته وایم چې هیڅ تخریب نه ده سوی نه مالی نه ځانې
بله نو ځکه کېدی شي د دوی راپور ډېر دقیق به نه وي شاید ډېر نږدې وي حقیقت ته ډېره مننه چې بیا هم چې ټلیفون دي وکړو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامت
سره سم کابل تماس گرفتم شکر دې مننه د تاغه پروگرام نام منګه یو لاندا تفصیل لرم چې منګه د قسم تلفات یو مالی او ځانی او معنوي تلفات او معنوي تلفات دا غدي چې هغه ورځ د ځخپل او استاد په مقصد کې او هغه ورځ د کابل په هر کول کې انتظار کې یز منګه سره شاګردانو باندې تاسو در هغه ځکه وی درسونه باندې دوه ځانو باندې شاګردانو پر اتاک باندې دا هم یو ډیر غټ تاوان دی او نن ته ما تاوان غږیږي بلکل مالی تاوان خصوصا په کابل کې چې یو ځای کې انتظار وشي دا کومه په دې انتظار کې خلک داري وري کېږي کورونه خرابېږي مکتبونه خرابېږي دوکانونه خرابېږي د دې په څنګ کې یو ورځ عمل ورځ د انتظار ورځ او یو ورځ وروسته یې هم مارکیټونه تړل کېږي خصوصا د سرای شهزاده د پلوشتي جماعت شاد مارکیټونه دا خلک یو ورځ او دوه ورځ باندې هم د کار نولي چې دا ټول وسل جوړ شي شاید دغه اصل حکومت را چې 2 میلیارد دا 2 چند او 3 چند شي زه خپله پروس کال په یو انفجار کې تقریبا نه یو شر متر می تفاوت درلود خپل موټر به زه دې لپاره وایم چې یو اټکل وشي
ما یو مش مخکې د انفجار نه دا موټر اخیستی وو په $8,000 مې اخیستی وو. په دغه انفجار کښې چې زه کله انفجار وشو موټر نه اوتکم وتښېدلم بسو شو راتلمه دغه شپاړس اوولس موټره زما د موټر په شمول باندې سوځېدلی وو، یعنې د باندې تللی وو. په دې کښې کمپیوټر هم وو، په دې کښې کتابونه هم وو، په دې کښې اسناد هم ول. نو که دغسې تلفات وسنجول شي شاید دا دوه چنده او درې چنده تلفات وسي ما په سر باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو وکړو.
از تماس از شنونده ما هم یک شنونده دیگه داریم در خط تلیفون. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس قطع شده، شماره ها را یک بار دیگه هم اعلان میکنم. مردو شماره ما فعال است 0799-203-545 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست رادیو دات آزادی و شماره 818 از افغان بیسیم که پیام های شما از این طریق برای ما میرسه. پیام بفرستین، نام و محلتان را در پیام ذکر کنین و موضوع برنامه ما هم یادتان نره و فراموشتان نشه. بفرمایید سب
در تلفن لاری آوردون که لرو میروانی کوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت استاد نایم استاد آوردون خود نیکی خیلی عوی سرامت
سلامت است.
دیموزو فکر بدا سرطو آیاما موزو دی کابل کندار پلوی لارا دیموزو سکور کلی حالتا وجود لرو تالی برازی سلک دو تاکور کهی کگورو پدلتا پوستی جی آگا لاند بومونا راولی کدرتو آیاما پدا دیموزو سکورو که باور دیوات سیو پور هم بی تاوان و بی ضرار نده پاتا سوی انسانان مرسو مالون اولا گیدو هر کوردار بدر سو اوس دا خو ګوره که ډېر غلط شی د طالبانو له طرف ته دا خو زیات شی د دولت له طرفه وینو ځکه اوس دوه نفره چې راځي هغه بېرته تښتي کله چې پوسې ته ورسي ولې وخت خلکو دا بمونه را وړي دا څنګه کیسه ده دوی وایي تاسو شو ټکونه را کوي طالب راځي دوه ټکه ورکوي که رښتیا یې خورا سمه سره یې که وی ویله دا دوی لاندې بمونه ورته بند کړي چې در ته وایم په دا 500 کورو چې دا شکور به ته ونه وینې چې هغه بې بمه پاته سوی چې بم نه دسې لګېدلی یا سړی نه ده وزل سوی او یا مال خو بلکل د هر کور 15 پسونه ختم شوي دي هره کوټه هم ویسل شوې ده نیم کلی کډه سو د چاره د ملت څنګه ده څنګه وکړي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي.
السلام علیکم.
بله، متاسفانه ستاسي اواز ډېر واضح نه ده. خپل موقعیت یو څه تغییر کوي ګوندې ښه سي. مهرباني.
مننه مشروان صاحب، د تېرو دوو میاشتو کښې په هلمند ولایت کښې چې دي ډېر نن هم د وطن خلکو غوښتل هم دولت
متاسفانه چې آواز مو قطع قطع کېږي. ډېر وبخښئ، له یو بل ځای نه ټلیفون وکړئ چې انتن هلته قوي او سم کار کوي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني.
تماس از اینا هم قطع شد متاسفانه.
څه مشکل نه نشته په ټلیفون کې. په هر حال پیغامونه خو راځي. البته د دې نړیوال نمرې به اعلان کړو، کېدای شي که څوک غواړي له بهر نه ټلیفون وکړي نو له دې طریقه به شاید ورته ارزانه وي او اسانه هم وي. 0000420221205001 بله شمېره ده 00021221201.
یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلامت اوسی.
خوشحاله اوسی ورور عمران عرب بلغمان ولایت مرکز مهترلام خانه.
مهربانی که اوسی.
سلام سید بخبرانی مرکز
نه متاسفانه و باشه، موږ همیشه وایي چې اول موضوع واوري، فکر پې وکړئ، بیا ټلیفون وکړئ. خیر، موضوع به اعلان کو، تاسو وروسته ټلیفون وکړئ. موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته، یوازې عامه تاسیساتو ته، د څه باندې $2 میلیارد په ارزښت تاوان اوښتی دی. دا چې کورونو ته څومره تاوان اوښتی دی، دوکانونو ته یا خلکو ته، هغه به شاید په دې اضافه وي. نو تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د تاوانونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است. یک شنونده هستن در خط تلفن، مهربانی کنین صاحب.
السلام علیکم ورته د دوم ځل لپاره سمې وړاندې شمل نن څه خبره ده سر په تمام شي ما
مهرباني
مې سره څه نه ده سم نه یاته
بلې مهرباني کوي
مننه سروه سره تاسو خو باندې د تاسو په اړه دوم په باندې نو لا چې و د ډیر چې په شاید بو په دا ټیو د ایمیل کې په دوه میاشتو کې حالات به یو کار چې ګوره شاید بو ګرانه هلمند ولایت دې په دې کې ډیر ماده ځان نه ولیدل هم ولې شي خو به دې هم دولت ولیدل په هغه مکتوبونه ټول ورنه ورنه ټول تاسو نه ورسېږي چې څنګه چې دا چاڅرندان ته ترانه د امر درولې دي موږ هم سره ورته ولې دي هغه دونه په اړه وکړي چې دا خاصه په پالګه سره شي دایره د سړکانې د تاسو د کار کوار او نو چې هر څوک دا کار کوي دا کار په ونه شي ورته دا تاسو په پخ دا باندې دولت په څیر ټولې کړې د امرونو ته جوړ کړې کله نه کومه مرسته جوړ کړه زنه مو ته جوړ کړل او بیا په دوه نه سمې سره به موږ یو د ښکارونو کې چې موږ خراب کو او ورس د خلکو کښتونه او د وچې په کمر باندې موږ کوی چې په دې سروال سره محترم به یې د جګړې دوه نه دروځي د خلک د خپل جواري وري د خپل خالو کو یو کار وکړي د خپل کارونو سره خلاص کی وره خو ته کړي جنگ کې کوي چې د پټره کې د وردو تایری چې واره وي کې لکه چې موږ جوړه چې په اړه موږ څه کوي چې راځي کوم څه کوي چې موږ څه ته یو ور پاشي رایونه چې تاسو ول نه لا کندوالې سولې سیاسي مو اسپټورې سولې سلام سلام یو بدل د کلمن چې دا اوس سلام یو د شپې چې د جګړې حاله د پلان په سیمه کې روانه ده د بشران په سیمه کې روانه ده د مشرګیا شخو په طرف کې مرجعونه سل چې د روانې د امر سره د سلام سلام د دې څخه د لورو چې د الله په طرف کې بس د افغانستان په وزر د جګړو کړه د سره
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدونکو
بله یک شنونده دیگر بگیریم بعد از او برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
برز سلام ادب خدمت شما جاوید نگی اسمت فرانم کاران بخش تخنیک و شنوندگان مخترمتان نیازی هستم از فرانم رجم
بفرمایید
تشکر شما تشکر از موضوع بحث برنامه البته ببینید که پیرامون همین موضوع بحث و خصوصا همین سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که نظریاتی داشتن بالای همین اوضاعی که در طول دو ماه و طول دو سال و از او فراتر البته که سپری شده و همین عواملی که وجود داشت متاسفانه این که میگن که در دو سال در دو ماه که بالاتر از دو میلیارد البته افغانی خسارات البته برای تا سات آمن منفر رسیده ولی ما خب به نظر ما شاید به نظر تمام مردم افغانستان تاری باشد که ما در جنگ وقتی که میگیم جنگ معنی از این است که در جنگ ویرانی است، تباهی است، خواری است، ذلت است، فقر است، بی‌عزتی است نه تنها این که امن و منفعه و چیزهای دیگه البته در همان نقطه زمانی که جنگ با قوم پیونده است شما ببینید که از رب گرفته صحب گرفته تا معارف تمام سکتورها کاملا فلج و امود از داشت چی میشد به سقوط معادی میشد ولی متاسفانه این وظیفه سخنگوهای رئیس جمهور افغانستان این نیست که هر روز ارقام و آمار را بیان کند بیایید همه مردم افغانستان میفهمند که جنگ تباهی است و بالاخره جنگ تلفات جانی و مالی و معنوی و سایر امکانات البته سایر چیزها را در قبال دارد ولی بدبختانه اینها سر راه های حل راه های مذاکره راه های
صلح
کار کنم
بله. نیازی سب بیشتر عرض با در مورد عزیزت که شما تا چه حد همین خسارات را به چشم خود دیدین چقدر منطقه شما متاثر شده آنچه که دولت میگه دو میلیارد افغانی در دو ماه گذشته خسارات تنها به تاسیسات وارد شده ای که مردم چقدر خسارات را متحمل شدن در منطقه شما چگونه است؟
بله منطقه ما البته نسبتا جایی است که زمانی که جنگ تمام افغانستان دامن گیر است به نحوی نه به نحوی یک دو شب یک نقطه افغانستان البته شاید همه روزه شاید جنگ خشونت و نامی است اینجا مالی از مشکلات نیست زمانی که ببینید انتحار است انفجار است همه روزه سرک ها پاره پاره می شوند پلچک ها ببینید به چی وضعیت می رسد حتی مساجد و چیزا شهر و بازار دکان ها و همچنان اگر در بازار می باشد چیزای ساختمان های بلند منزل در مجموع اینی البته بحران هایی است امی خرابی هایی است مردم و بالاخره دامنگیر می شود و بر صورت البته
این چیزی که سخنگوی رئیس جمهور گفته به نظر من البته بالاتر از آن چیزی است که همه روزه در کشور صورت میگیرد. تا مشکلها بالای راه های هر ایراد کار کنند.
درست است. سعی سو میازی سه پا حلا رو بنده خبری نکو. دیر مننه. سلامت توسی. کرودن یو اوریدون که بلم لاب منتظر ده. نه. ندر وسپو لاشو پیغامون.
پیام ها را بگیریم. سروان سه شما آغاز میکنی یا ما؟
پروانه که زبی شروع که کمال الدین چپان ل ارغستان ول سوالی د کندهار څخه لیکي و ارقام چې شودل سیوی دی دا ډیر کم دی ل ډیر زیات زیان مو ورکړی دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي وای د څلورو ول سوالی سړکان په بشپړه توګه خراب سیوی دی. د جنگ ل عمله په درو میاشتو کې او پلچکان هم خراب شوی دی. قیام الدین مبارز البته ایوانی کلمه چې په انګلیسی توری استعمالوي بروست براندی کیجه مثلا د جنگ لامل په درو میاشتو کې بروست براندی شوی دی. قیام الدین مبارز له هلمند ولایت له لشکرګاه شار لیکي وای په هلمند کې د ټول سيزو جګړو لکبل مکتبونه سړکونه کاروندې کلینیکونه بندونه تخریب شوی دی. شبلګی د هلمند او کندهار لوی لار ده چې جنگ بدبختانه تباه کرده. نعیم له خوست ولایت علی که هر کله چې سړک خراب شي وروسته چارواکي خبر ورکوي چې همدا اوس دا سیمه خرابه شوې ده. دوی پیغام متاسفانه نیمګړی دی. احمد الله د کندهار له میوند لیکي چې جنگونو ډیر زیات تاوانونه پیش کړي دي خصوصا خلکو ډیر تاوان کړی دی.
بله یک شنونده دیگر ما بنفشه از ولایت میدان وردک نوشته کرده که طالبان پلچک ها را در منطقه گفتن خواجه بازار از بین بردن. مردم از این لحاظ با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند، خصوصا گفته که جریان آب با بندش همراه شده و زمین ها بدون آب ماندن. مریم سادات هم از ولایت میدان وردک گفته که طالبان در ولایتشان از مردم به نام عشر و زکات پول میگیرن و گفتنی هم در واقع خودش یک خساره مالی برای مردم است. و همچنان یک شنونده دیگر ما گلرحمان از ولسوالی نهرین بغلان گفته که چشمدید خودم است که بغلان زیر تهدید طالبان است و باید جلوگیری شود. گفتن در یک سال گذشته دند غوری بغلان خسارات زیاد مالی و تلفات جانی را شاهد بوده.
نمیشه په دې پیغامونه کې دې توانون ته بشار ډیر ورپام نیوی یاوریدون کې چې لیکلی ول چې وایم زکه له وبولو پاتې شوی دي ځکه چې دا هم د جنگ اثر ده. څومره ډیر خلک له تعلیم پاتې شوی دي، څومره خلک له روغتیاي امکاناتو پاتې شوی دي، څومره ناروغان به چې ډاکټر ته باید للی وای یا زخمیان یا ناروغان اما د جنگ له لاسه نه دي رسیدلي تر هغه ځای پورې موقع نه دی ورکړی شوی. یعنی تاوانونه کې سړی وشمیري حد و اندازه نه لري. سرشک له لندن څخه د سکایپ له لارې دی.
بفرمایئ آقای سرشک.
عرض سلام و احترام دارم به شما، صبح شما و شنوندای محترمتون بخیر.
سلامت.
ما میخوایم برای شما یک نکته را عرض کنم آقای نعیمی و آقای ساروان که
مرسو.
درست است ما خسارات جنگ میگیم ولی یک نکته عمده که شنونده ها را به تعمق وا بداره و نظر بتن، امیدوار هستم یاد می برنامه به ادامه می برنامه در ترکیب می برنامه نظر بتن و یاد یکی از برنامه های دیگه که حالا می کسایی که جنگ میکنن امینا خو مصرف دارن، امینا مصرف خود به نظر شنونده ها از کجا میکنن، اینا هم که بگن که خوب است چرا یک مرمی چه مصرف داره، مسائل لوجستیکی از یا مواد انتحاری از یا و قدر هر کدام از حالا می مادر مردا خو مصرف دارن نه، حالا اینا مصرف خود از کجا میکنن. شنونده های عزیز معلومات بتن، ضمن نظر دیگه که میتن در مورد این مصارف جنگ هم نظر بتن که آیا به نظر شنونده هایی که خساره دیدن دشمناشون مصارف خود از کجا میکنن.
جناب موضوع مانده مشرخ پروانه هم در لوده، البته هم در موضوع سیلی جنگ مصرف تو کور کوی پا تشناس من لده پروانه که پیغی که اوریدون کو هم نظر بر کرده که دی خپل سیمی که دی جنگ دی توانون و پاره معلومات لره نو کولش اله نور اوریدون کو سر شریک
والا معلومات خمگانیست. شما کل ما و شما میفهم که وقت که هر کدام ما که از افغانستان هستیم معلومات بسیار وسیع داریم، اما موقع میتیم برای شنونده ها معلومات همه جانبه هر کدام ما داریم که از کسالات ماری و جانی و روحیه که حال آدم که بخواه درد دل خود بگوید بسیار وسیع است. اما یک نکته که قابل تعمق است که ما میخواییم برای شما و شنونده های عزیز عرض بکنم که آیا در آن ما میبینیم که در دنیای بیرون چقدر فکر میکنن که به بالا برن، به پیشرفت فکر میکنن، ولی ما هنوز تاوان داده میریم با نام خرافات مذهبی، با نام شیعه و سنی، در حالی که کل ما پیرو یک پیرو، کل مسلمان ها پیرو یک دین هستن. چرا اختلافات مذهبی باشن؟ چرا به نام اختلافات مذهبی یکی دیگر را بکشن؟ دینشان یکی است، ولی دین بر انسان سازی است. یک چهره دین ای است که ما باید انسان باشیم. از گپ مولانا که از ده و دد ملولم و انسانم آرزوست. همه ادیان با هم باید مسالمت آمیز زندگی کنن، همه مذاهب دوستانه زندگی بکنن. حق زندگی را همه موجودات داره، انسان ها دارن، باید به زندگی یکی دیگه احترام قائل باشن. یه امر خداست. نه؟
بله بله.
برای کل ادیان، برای پیروی کل ادیان.
سلامت باشید. سلامت باشین جناب سرشک و تشکر میکنیم از تمام شنونده‌هایی که در بخش اول برنامه تماس گرفتن، زنگ زدن و پیام فرستادن. تا لحظات بعد برنامه میکروفون شما دوباره آغاز خواهد شد و تا ساعت 9:30 به وقت